مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې احمد شیبری کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د را روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبت پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا ناوخت اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل پر اختیار دا اوس یوه بله ښکلې بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو ایس ایس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنگي کښتۍ دي چې د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پاوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده، خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشره سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدراز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکنی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2024 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشره په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپله لومړۍ سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهم نیمایي کې یې دوهم ګول هم دو ووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلرم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د 1 منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری هر کلمه کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 14 د زده کړو نړیواله ورځ دا ورس په داس حال کې راورسېده چې په افغانستان کې 4 کلونه شول چې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي بند شوي دي او 3 کال شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنۍ زده کړو محرومې شوې دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څخه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشکواله. یونیسف د دوشنبه پورس په اکسپانه کې د هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په شوانځیو کې د هلکانو شمیرې په کمیدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخ کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ لامل یو ورور خونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډیری وخت ښوونځي او ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمان په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، د هغوی په ځای نور نوي کسان راوسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی، هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ د الکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنې دي. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنۍ زده کړو څخه محروم شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي خونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړني ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسیدو، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په اتمه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریم زی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم را سره دی. کریم زی صاحب، لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو درته وایسئ چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفي اغیزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا گزارش کې د دوستانو دا وکړه چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه موس ګراپ راټیټېدونکی دی، مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دومره ضعیفه ده چه دولت او د نړۍ موجوده مسالات نظام نه دغه توقع چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته مونږ مطلق د فکری فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به مونږ داسې چیلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به مونږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احساس پاتې شو، مونږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چیلنجونه مخکې له مخکې نه حل کړي، مخکې له مخکې نه حل لارې ولټي. ولې د بعد مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې ځان لپاره راتلونکو بدبختۍ او مهندسي د اوس کوي، یعنی د اوس نظام لپاره د بدبختۍ نقشه کشي کوي چې راتلونکو نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلان ډوره واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څنګه شي د معرف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته، د نوې ځمن ملما او تاسو ټول اوریدونکو ته اله راځي روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زده په ډیر اوازې الفاظ باندې بیان کړم. دا معرفت، د معرفت ارزښت په یو هېواد کې، کله چې د معرفت په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه خبرې کوو. هغه ملت چې معرفت ولري هیڅکله نه ورکیږي، او هغه ټولنه چې د معرفت لري ورو ورو د جهالت، فقر، تاوتریخوالي ښکار کوي. سرور کاله کیږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم انجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. کچېری تعلیم همداسې بند پاتې شي پر انجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږه 15 کال بعد، 20 کال بعد دیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په ډیر د مختلفو مرزونو باندې دوی هم دا اوس اخته دي، رواني شاعري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو، خپل پانتونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معرف کې کار کولې، خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو، او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې، د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معرف په برخه کې ستاسو د کاري تجربې په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصل کی، یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا کڅنه کیږي هغه ساختاري تشکیلات او ته. زموږ دا 15 کال وشو تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې د مکتبونو د بندېدو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کاریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره پټاکر کې نه وي، او یارونه په کې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان په کې مراد.
البته اوس هم دا خبره کوي،
او نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دا نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کال وی یا یو لس کال وی، یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 لس کال وی، نو زه دې ته تعجب اغسته مزنه ایواز زه، بلکې دا زمونږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابرۍ. یو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغه یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي، یو خو دغه هیڅ کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی، که ته بس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضي د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم د ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې ترتیب لپاره کار کولو، موږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولی اوس خو دوی چې موږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنی دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو شوانځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت وخت نصاب کې هم ډیر زیات ستونزې وي؟ نصاب ته یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځنی ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي هغه نه وي ځای شي. او تر اخیره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخیره پورې داسې په لار باندې برابر نه شو چې خلک وایي چې وو ولا دا نصاب خو یو څه قناعت ور دی. که څنګه
زمدې ستاسو د سوال په ارتباط باندې یو چې ستاسو موضوع زما ذهن ته راغله، بل ورځ موږ خپل ځینې پښتنه او په یو لړ سم سم فکر کې نو مال کوم مضامین درته تدریس یا غوړل چې اقتصاد دی او دا پلان پلان څلور مضمون یافته مال په یو لړ سم سم کې څلور مضمون ته تاسو ته تدریس مون خو چې د یو لړ سم سم فته به شاګرد په افغانستان کې رسیدل، یعنی هغه بکسه به سره چان شوړل هغه ته به یو څو کرای شو چې دا بکسه دې ماته او دا ستوندر سره زمانم چې دا چیلنج خو مونږ د چیلنج د ماهو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو. دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي چې بینځه کاله وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه ووم ټولګه باید پرانیسته وي کنه.
متاسفانه د دوی استاذ را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژم ورپورته شپش ټولګي دوی نشي پرانستلې، نو لشتر لشه یو ټولګي خو به پرانستې و چې بیا دویم تتللی وي اتم ته نه هم ته
ملت څه خو به یو امید پیدا شوه وکړم ملت اوس دې لوی د مایسوي حالت سره مخ
منم. او دا 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 سنځشته مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي، د هلته هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایی زکری و دا آغه کبی حال تا وزیعت سرنگه دید افغانانو.
صاحب صاحب محترم، تاسو پجریان که هست چه پدی او آخرو که دا پاکستان حکومت دا افغان کاروان پرزد بیلا بیل اقدامونه کردی، حتی دونی دا کورونو نا او شړل ای دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، ای دوی دکانونه او هغه پاتې شو. حتی ای دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نشي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتبو تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې د نجونو مکتب د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده، تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کې اله دوی د مرستې هیله او امید وکړي، په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څنګه یو څه حڅي وش
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکی او سیاسي یعنی مسلکی پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغه معنی باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دی سعید یو سیاسي څوک چې د وزارت لپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومکو کې په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شتله په دغه ټولنه کې په دغه ملت کې د څه نه د چټول افغانان بیرون دي
نه کریم زای صاحب محترم زما پښتنه ده نو دغه شک نشته چې کوم مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات سره ډول حل کېدای شي چې مثلا د فکر وکړو چې لنن یو کال روسته شوانځي پرانسل کیږي حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجو سره درس وي
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین د سیستمونو جوړ شوې دي د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې زه ډېر دا سیم جن خويندې وريري پیژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګي دي په نړیوالو باندې کې درسونه وایي خو دا د مسلې حل نه دی د معادلې حل دا ابتدایي زده کړې چې د ووم سنت نه تر د دولسمه پورې موږ ته پکار
بله
او هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینری په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سم یا د ادبیات هغه خو لګي هغه خو خپل ستونزه حل کوي مونږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی دا د ووم سنت نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی او په دغه وخت کې په د افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نه خته او دغه نه پارځه نه قتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي په هغه سرمایه گذاری وشي هغه به مکتب ته ویوړل شي راوړل شي په کوم ولی ډېر هڅه داسې شوې دي په نګرار کې مونږ لرو الحمدلله په فنار کې مشته دي خوښ کوم شته دي چې تعلیم یافته او خزو د مخکینه مدني فعالانو داسې یو نتورکی شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي که خوده یو لار برابر کی دوی به توانی دي چې دوی به د کورن راسن کانکور آماده کی ولري صرف هغه سنت تبال چا ولري
او مننه مصدق صاحب په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې غړي وړي شي ویدیا واسه جړو هم داسې ګند را پورونه لري هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅه کوي او داسې لکه دا نتورک ته یو ډول نتورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه
شبیر صاحب محترم که تاسو اجازه وي چې مخکنه موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم د چې د افغانستان د معرفت اساسي ستونزې د تاسو د دې چې په دغه باندې یو لاندې تحلیل وکړم
نرمانی
ګورئ په بختانه چې د افغانستان معرفت اساسي ستونزې نه دی په خوا په څیر چې ډیرو کم شي نه دی لا د دې چې په بختانه دا د شلشلان میراث را پاتې ده موږ دا نه شو ویل چې په سلور کلن حکومت باندې چې نوې راغله په دې باندې واچو په بختانه د معرفت مشکل زما دوه کال کېږي چې زما مکتب وایم دا مشکلات شل کال راهي سکیږي چې دا مشکلات شته دي زه به تاسو ته د اول نشو کړم چې لومړنۍ امکانات نشتوالي په جمهوریت کې د جمهوریت نه نیولې چې میز نو چوکۍ نو کتاب نو تخته نو په دې روسي حکومت شومان لا هم ځمکه نه میز او چوکۍ نشته درسي کتابونه نه وختي او کرنسي ګام کم رسیږي کزه تاسو ته د خپل سترګو دې بیان کرم از کزه کوم سلف کوم په کابل کې کما درس ویل موږ ته کچیر 15 کتابونه راکول لاس په ویل چې تاسو خپل وخت دی باور کو کو دی یو کوي چې 90% هغه ځوانان چې دا هغه نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي او دائم موضوع چې دا د مکتبونو لټنواله او نامیاري ودانې دي پلګونو وسواله کې دا کابل نه ولې زما په لغمان کې زما په ننګرهار کې زما په پنځه زما په هلمند کې لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان زموږ ځوانان سبق وایي په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو که په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل، اوس مهال د هغه استادانو مرکز شي ورکول. او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سلاته څلوېښت میلیارده ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتو دا اجازه ور نه کړه
معرف سیستم بهتر شي. د پاکستان پښتنه ماتلته سونه کوله په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅه کولې شي او کنه دې ته هم زمينه نه برابر چې د خپل لوند او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي. شبیر صاحب محترم،
جالب ده چې په دغه یو وخت کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکولی چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم فعال کړي او د هغه له طریقه نور یا درس او تعلیم مرسته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي چې هلته خلک بې کورونه شوي دي، کارونه یې نشته. دی او شته نیم بعض څه ده چې یعنې په انفرادي ډول د آنلاین طریقې د بعضې ویب سایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه
افغانستان کې له مختلفو لارو دغه شروع کړی دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره اورو بیا برته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شوي محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. ل لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
تخوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو بل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستونکو او خزو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ